اردن کو د مشالې دی په روانو پرونه کې د خپل قربای صلی الله محمد سلام نو منې یو وخت اورځي 12 بجې شوې نن د یت پر ورځ 2015 کال د اپریل میاشتې شپږویشتمه منټه ده. په دې ګړی کې ستاسو لپاره رپورټونه لرو نړیوالو او کورونو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او نور هم یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو ونیسا اجمل ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په سیبی کې 14 شوي چې پکې تر لس زیات کسان زخمیان شوي دي. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي او په نیپال کې د زلزلې له امله د 1900 زیات کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل د بلوچستان په سیبی کې 14 شوي چې پکې تر لس زیات کسان زخمیان شوي دي. د سیبی پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې 14 په چاکر سړک شوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو 14 توکو په ذریعه شوي ده. د پیښې پړه لچا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کورشو خلکو سره سمې مرستې وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په بلنه یو جرګه رابل شي و چې پکې د شمالي وزیرستان ګډ شمیر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند کمی وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړي و. په دغه موقعه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاده جرګه کې په دې هم اتفاق وشو چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یو جرګه وه د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نورې مسلې مخې ته راوړي او مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې اس ایچ او کینسن ډین پرین مشال ایډیو ته ویلي دا مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي تر قانون لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني شواهد راټول کړي دي.
دی وای دا اف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او 340 شامل دي. زمنګ پلاتون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي.
د سین وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. بلخو د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څنګ آی اس پی آر ویان اسیم باجوا په خپل ټویټر باندې د پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې کې په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې ټینګار کړی چې هیواد باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په 2054 یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند اتش پېته څوکۍ تر لاسه کړې دي. دغه سي په 1500 آزاد امیدواران او 2400 باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز پارټي او د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 500 وسلوال وجل شوې دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیزوال نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سار وختي د اندړو ولسوالې په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوسټه تر بری درستن خطه پیل شو چې پکې 500 تنه طالب وسلوال وجل شوې او درې نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په دې نخته کې دوه سیمه ایز پولیس وجل شوې او دوه نور بیا زخمیان شوې دي. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویان بولی بیا دا داوه کوي چې ملګری د صاحب خان کلا پوسټانی ولی او 15 تن سرتیری هم پکې وشل دي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د نیپال چارواکی وای چې د رښتې زلزلې له امله د مړو شمیر د 1900 زیات شوی دی. چارواکی وای چې د وای شریعته شدت په دې زلزله کې لګتر لګا 1200 کسان زخمیان شوي هم دی. په لسګونه زره کسانو بیګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تیر کړي چې کورونو ته د زیان رسیدو له وجې د ورتلنه ویارې دل په سیمه کې اوسم د زلزلې جټکې محسوس کیږي. امدادي کارکونکو د ټرکونو هلیکاپټر له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیږلي دي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تیبت او په پاکستان کې محسوس شوې دي چې پکې د شپېتو تنو د وجل کېدو خبرونه دي. د عراق د فلوجا صوبې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش تر دې یو ورځ مخکې د عراق د پوځ جنرال حسن عباس طوفان او درې نور پوځي افسران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د درې نورو پوځي چارواکو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډک بلډوزر استولی و. بلخوا د یو پوځي دفتر یا بټالین هډ کوارټر سره نږدې په یو برید کې لس عراقي سرتیري وژل شوي دي. اور استه خبردا چې په شام کې د وسلوالي ډلې النصره فرنت لخوا تختول شوی د سویډن دوه تنه وګړي خوشی کړل شوی دي. لال قاعده سره تړاو لرونکو النصره فرنت دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 28 خوشی کړل شوی دي. ټیټي خبري ایجنسی نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دایهواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دي. تر دې دمه د خوشی شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی. د سویډن د دې وګړو د خوشی کولو په مخه د دوه میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مذاکرات شوي وو چې د فلسطین د امنیتي ادارې، د اردن او سویډن د امنیتي ادارو په همکارۍ جوړ کړی وو. د خبرینو پای
اذنکو خبرونه مو لمشال ریډي وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د بلوچستان په سیوي کې 14 ترلسو زیات کسان جوبل کړی دي. په پیښور کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په مخه د پښتنو سیاستوالو جرګه شوه.
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي.
د پاکستاني فعال سبین محمود د وژنې مقدمه درج کړل شوې، خو د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 نه اوښتې ده او په مومندو ایجنسۍ کې د غنمو لو شروع شوی دی.
یره ضرورت نه دی درې لرونه دی درې جربه غنم دی ابریب مو زم چې سکه لوري بم خپل باندې کنه کله سره کور نور کسان می کنه یوازې بزنیو او سلور پنځور د ټیم رښتې ما جیک بزا لو زرا غوندو ما
نور هم اوس مې ریپورتون لرو لمه شالې د سر اوسه. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردلو چې د بلوچستان په سیوي کې 1400 زیات اولسي وګړي جوبل کړی دي. دغه خار د پولیسو په خبره 14 پر چاکر سړک شوې ده چې د لومړنیو معلوماتو لمخې 54 کیتو کې د سیکل کې ځای پر ځای کړل شوی وو. د مشل دوی خبريال دا محل من سره د کوټې د ټلیفون په کر خري د دنیا نور تفصيله تخلو خو د نور نصر ستړي مشي او دغه پیښه تفصيله کوي.
مېرا مننه مومن صاحب د لکټاو شي ویل سی وی یا سی بی او د دې چاکر سړک دی چې د پاکستان په وخت یو سات مخکې معنا د پاکستان په وخت یو لس بجې شاوخوا نن سهار د چاودنه چې ده چې د پولیسو په خبره باندې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې تر لس زیات کسان ژوبل شوي دي. ځینې پاکستاني رسنۍ ادارې کوټونه هم چلوي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه درې اولسي وګړي وژل شوي هم دي. البته مشال راډیو ته تر اوسه پورې پولیسو د دې وژل شویو کسانو تایید کړی نه دي او یوازې دا ویلي دي چې په دې چاودنه کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره چاودنه په چاکر سړک باندې په یوه ځای پر بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي او چاودنه کوڅه په مخ شوی ده چې د دوی په خبره تر اوسه پورې دا نه معلومېږي چې دغه برید د چا لخوا ترسره شوی دي او نه هم کوم چا د دې پېښې مسؤلیت قبول کړی دی. البته په تېر وخت کې چې په سیوی په کوټه او دغسې نورو سیمو کې د ورته چاودنو د ډیری پیښو مسؤلیت بلوڅو د ترپښتن کو ورسلواله ډلو کوم سره دی. البته د نننۍ پیښې د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم رسنیو ته کومه ورسلواله ډلې قبول کړې نه ده.
ډیر مننه استاذ سینا دا د مشلې خبريال خدای نو ناصر چې تاسو ته معلومات درکول چې د بلوچستان سیوي کې چاودنې تر لسو زیات کسان جوبل کړی دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه تاسو مشال رادیو خبرونه وري زو په خبر ساده د عوامي نېشنل پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پر نوم په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قوم او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د غجرګه کې چې د جماعت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې را بلل شوې و، په کې د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د واپسې یو له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمواري په اړه خبرې وشوې. تفصیل د جماعت العلماء په دې رپورت کې
د جمعیت العلماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسې او پردغه محل د دوی څخه په خپل سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہداري د ضمانت په اړه را بدلې شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سېنېټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزای، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نور مهم غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلی سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده غوښتل کېږي چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جماعت دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزای خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وای زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې اهل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوی خلکو ته د هغوی د شوی مالی زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اوردونکو د جمعې په ماخام په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وجل شوی فعال سبین محمود د وجنې مقدمه د دغه خان په ډیفنس تانه کې لیکل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه یې لومړي شواهد راټول کړي. بلخوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اهم حکم ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ عامه اړیکو مشر اسیم باجوا ویلي دي چې استخباراتي ادارو ته یې ویلي دي چې د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټونکو سره مرستې وکړي. پړای نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورټ کې ورو.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه دره شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې ایس ایچ او کینسن دین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلي او د پیښې په اړه لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دی وای دا ایف آئی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیخي په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د وجنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همدارس د وسلوال فوز د عامه اړیکو مشر میجر جنرال اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وجنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی پورز په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي ترڅو په پیخه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وای په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وای کیمرې لګېدلې دي. موږ سی سی ټی وی ریکارډینګ ګورو. موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وژنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجی کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشې کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بشر حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. نور تفصیل د شاهین بنيري په ریپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکړي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د سنگ مشر شیر محمد ایڈوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخت پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوې دي هغه اوسه پورې دغه تحقیق نه شوې. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډیر ښه وکیل و. هغه د پیښور ښار کې د نوې ورځې بچی سکول نه راځي دا اوسه پورې پته نه لګیدا. زمونږ خیبر جلسه کې ترتیب افریدي زمونږ ډیر ښه کلک ملګری و او ډیر د بشري حقوقو لپاره قرباني وي. هغه پر رڼا ورځ باندې وجل شو دا هغه مطلب چې څه پته نه لګیدا. زمونږ د ریاست چې دی دغه ادارو لکه داسې ښکاري چې ډیر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سبین محمود ورستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
کریټکس
اغوم دک دکم مډر د بالکل درس تړي چې را کم سي د حکومت خبر کول ولا خلص دي دا هو وزنه قدمولي او سازش ته دا کر شي وخت خاص کړه فار کې یا سمبال کې چې په لوستن کې وړي ګرانه کړل یاند میډیا آزاد نه دا چې څو سټیز مستوم نه دا په لاهور کې په کراچي کې شي واقعي تي موږ دا نسل وګورو چې شوال څه ګران کړی دا خبرې کول کنه
د دفاعي چارو کارپو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بلابلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمہواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
او موټم د مختلف خلکو کې دي شي د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه د کله کوم علي خان بابر غونډه کې ایم کی ایم پکې ملوثو نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ونه کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې کوڅو کې زموږ چې کوم تحقیقاتي داري دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی کې دغه دی یعنی او تختی خپایل ته تختی پاکستان پرې دی نور ملکونو ته تختی نو دا یو ځای تحقیقات دغه تندر شي نو دا چې مرګونه چې کوم ډېر پته نه لګي یو ډېر کرور شي
د یادونه وردا چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوې دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکو د هیواد نه تېخت ته هم اړ شوې دي
د شاهین بنری رپورت موریزو هم دې موضوع کې پاتې کی ګوډان ورسپنل کې په کراچي کې د بلوچستان د لادرک شو خلکو پړه د یو پروګرام نو وروستو دغه پروګرام جوړون کې سبین محمود او وجل شو د هغه وجن یو ځل بیا د پښتني راپورته کړی دی چې په دغه موضوع خبرې کول منه دي دغه لیک مهمه برخه ل فرخنده سدو
په کراچۍ کې د بغیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وجل شو چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسیدونکي له کلونو هیسی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اوریدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر فرزانه بلوچ میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکو ته ماتې ورکړې ده بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړی دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسمانی توګه دوی معذوره کول دي خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړې اومندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پخو لاړل خپل احتجاجي درج کړ او له حکومت او پوزي او خپل باید د دوی لادرکه کړل شوی کسان زر تر زر خوشی کړل شي. په دغه مارچ کې یو فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وای دوی د بلوچستان های کورټ دا شند دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واره اپیلونه کړی دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې. فرزانه وای دا څومره ګرانه خبره ده چې یو کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوی کس مړې ښخوي. هغه وای د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان پاکستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیر جمعې په ماخام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی بو وجل شو او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادې په قبایلی سیمو کې نافذ د افشار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوی اصلاحات رد کړي او دوی تور لګول چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کال نور په شابوزي. په یاد اتحادیه کې شامل د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دغه اصلاحات د انګریز د قانون نه اهم سخت دي. دا ورته حال کې د خبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ شوې کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل پارټۍ قبایلي جنسي یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې و د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې هغه لپاره یو ډراپ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د ختمېدو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 سار کې 247 پاکستان په هند کې لاغې کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي صاحبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړی دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خو نه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي زمو سره هم کړي موږ خپل تجاویز هم ورکړي خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسي ورکړي شي د پاکستان آئین د الته ناپوز عمل کړي شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کاته کړی دي. دغه ملاقات په خپله باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډل مجاهد وای
دا ټول نو ول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې 247 کما د پده هغه کې ترمیم وشي یا غدرې شي نو زمنګ قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکي. درې ما خبره مت دا وکړه چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرشه روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخه تقدمه او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمنګ خبرې شوې دي.
د پامول دا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له پیښور زو افغانستان ته. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته شوي. چارواکي دا کوي چې په دې انخته کې اته طالب وسلوالو ته مرګ جوړ لړولي. تفصیل د سید شاسکیم په دې رپورټ کې ورو
نخته. نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یو پوسټه تر برید وروسته پیل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه نخته کې 2 تنه سیمه ایز پولیس هم وژل شوي او 2 نور بیا ټپي شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالب وسلوالو د 4 بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسټه بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسټه ونیسي خو یې وسیه ونه رسیده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسیده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. روختون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیری یې هم وژلې دي خو سیمه ایز چارواکي ادعا بې اساسه بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ او وخت شوه د 12 بجې ونې ساجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له خبرونو لاندې زور
نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیاتو کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشر میډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په چکر سړک شوې ده. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزي حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي، په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي، د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفینس په تڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برطانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیه کې د ملاقات پر مهال شوې دي. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ په نښته کې 15 وسله وال وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ییز پولیسو پر یو پوسته تر برید وروسته پیل شوې ده. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستیو زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د وی شریعت شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3700 کسان زخمیان شوي دي. او په شام کې د وسله والې ډلې النصر فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. د القاعده سره تړاو لرونکي النصر فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 23 خوشي کړل شوي دي.
اوسونکو خبرونه مو له مشال لري وردل چې نس اجمل وړاندې کول په دینی مای کې ستاسو لپاره د نیپال د زلزلې په اړه وروستي معلومات هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنور اسپانو په خپل اداریو کې سره غشتي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې لندن ته پرسه دوه خبري اعلانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دوره په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړي او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره غټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خلی وای چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبره دانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوګه پوګه ولاړ وي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوزي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې د لړکی پوز او سیاسي حکومت یو خل دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یو لوی منسوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دي چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نارامه کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په گاډي د حمله او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهې لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو گاډي په نخ کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل گاډي هم حمله شوی و. اداري وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منسوبې جوړول شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نخه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړل شوی دی. خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی گاډي د ټریفیک پولیس په سیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزار ښکاری. او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خيږي، پکار دا چې هغه واپس پولیسو ته ولېګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو سینینا ټیلی ویژن په خپل اوی پاړه کې د مقاله خبره کړې ده چې بکی راغلی دی د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور په مشره سبیر محمود او وجل شو. مقاله لیکي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکل شو بلوڅو لپاره د یوې غونډي تابع کړی و. بلخوا د هندو رسپانی په یو مقاله کې راغلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیس اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شو. مقاله لیکي سبین محمود یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي. دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنی د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکری طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د نیپال چارواکي وایي چې پرون د دوی په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیره له 1900 نه زیاته شوې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 2.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,200 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو تیره شپه په ډاګه تیره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټر له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیږدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یازې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د شپېته کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. تفصیل د فرشتي جلازې په رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندیا او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لشتلژه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لشتلژه 4 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره و چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واورې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلې ده. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې ده. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زپ موټر کې ناستو، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور، او ما فکر کاوه چې ما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي، هغه وخت پوسوم چې زلزلہ ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې لامل د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دی وخت کې نیپال ته دي، او د ایورست څوکې ته هم د خطر لپاره په دی وخت کې هڅه کیږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولې دی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې وسلوال په خلکو کې دهشت خوروي، او په کار ده چې رسنۍ د دغه وسلوالو پلوي ونکړي او دغه رنګ چې کوم حقایق دي هغه خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان حکومت اجرایي مشر وایي چې د وسلوالو، طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي، او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله ته خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلي عبدالله ویل د افغان حکومت د ویندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي، چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي، او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم دغه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
بعضې حالات ساعت‌ها را در بر
می‌گیره. په زینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبريال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
لبلی خو په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت ترڅنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبريالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه، او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو د دې باوجود هغه د ډیورن کرخې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو. تفصیل د شاهین بنری په دې رپورت کې.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې، او د حکومت په وسیله وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معاملې کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تښتولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشي کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالرې ادا کړی وي او دا هر څه د اسلام آباد په مرسته شوي وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالرې ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشي کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستاني حکومت تنقید کړی دی چې سره د تاوان ادا کولو د هغې د خاون په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
تاسو د شاهین بنرینا رپورټ اورېدو او وس هم زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت د حج نوې پالیسي 2015 لپاره اعلان کړی ده چې د دوی د معلوماتو لمخې دا وار به د درخواستونو انتخاب د کورندازې په وسیله کیږي. تفصیل د رب اکرم خان په دې رپورټ کې وو.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منسوریږي او 1,40,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوریږي. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخت کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلاح بینک شامل دي. مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی اے د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی اے غوندې کرایانې اخیستلو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به د 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. بیا مرو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاته وی
مکه مکرمه مدینه منوره او مشایره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وا او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمی وي.
تاسو د رب اکرم خان ریپورت اوریدو. زو سوات ته د خبر پښتونخوا سوات سیمه کې پړومبي ځل د اقلیت سره تعلق لرونکي 25 کلن عیسائی جنۍ هنا فطرس چې سوات منګور سره تعلق لري او په سوشالوجي کې ماسټری کړی ده د ضلع نظامت لپاره ټاکنو کې برخه اخلي. دغه پیغلی سره د مشر ډریو همکار نیاز احمد خان مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی دي چې سیاست کې د راتلو مقصد یې څه دی نو هغه وایي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنٹیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، زه خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرشن کمیونټی، اوور آل میجورٹی مائنورٹی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورٹی دي.
تاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی مې ستاسو خیال او دا غټ پرابلمز کم دي مسلې کې مې
مینورټیز کمیونټی کې چې کوم دی سکھان هم دی هندوان هم دی او مسیحی برادری هم دا، نو دا درې کمیونټیز داسې دي چې د دو چې کوم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیټډ دي، زه چې کله اورم نو زه په خپله باندې حیرانه شم. اوس کرسچن کمیونټي واخلې د ټول نه غټه مسله زموږ د ګریویارډ دا، زموږ قبرستان نشته، زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارس کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره دا دي نه چې موږ خپل چرچ جوړولی شو. کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به وي، خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی دا قبرستان چې زه ویلی نشم. او کم چې سکھ برادری ده نه هغو د ګردوارې مسلې دي، نه هغوی د ایجوکیشن کې د هغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کیریکولم کې راولی. بیا هندو برادری د هغوی هم دغه شان مسلې دي، او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دار چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی، خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته داسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا، نه ډېر زیات غټ زیاتې دی.
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري؟ مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاد کولو کار نه دی، بس خپل خجاب دی دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي، زما حوصله لګ پست شو چې بس مطلب بس دونه خما ماحول نه دی ادا بز سکوما. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پنجیو کې تا کار کړی دی، ته یو سیف سایډ تا ساتلې دی ځان د پاره، نو ته دلته هم کار کولای شي. او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټفارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا هغوی کم کم آرډر چې دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمی جنکۍ کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې
پلیز خپل حقوق د پاره را پاسه او خبر وکي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخه خپل خبر نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ د پاره ډیر غټ یو فیوچر د پاره ډیر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکونه دغه ریکوست دی که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشه. زموږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډیر زیات دی، نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اردن کوله دمی مخ کې تاسو د سواد سره د تعلق لرونکي صحیح مذهب 25 کلنی حنا فطرس خبرې اوریدلې چې زموږ همکار نیاز احمد خان ورسره کړی وي. او زو مومند ایجنسی ته په کوزو مومند ایجنسی او شبقدر کې د غنمو لونه یا ریبل شروع شوې دي. همدارز یو شمیر کروندګر د لرونو تیر کول لپاره شوقدر بازار ته روان دي. بل خو الواران وای چې د هغوی د لرونو خرڅ هم ډیر زیات شوی، خو بیا نور کاروباریان وای خلک په لونو بوخ دي او سوداګان یې نه خرڅيږي. زمونږ خبريال شنواز ترزی د لرونو تیر کول لوهارانو د څو کروندګرو سره خبرې کړو، دا رپورټ یې را لګلې.
د ګرمۍ د زیاتېدو سره سره په محمد ایجنسی او په شوقدر کې د غنمو لونه شروع شوې دي، چې د اولس په لونه کې د مصرفتیا په وجه د بازارونو دکانداران وای چې د هغوی روزګار خراب شوی. د سورلۍ او ګاډو والا وای سورلۍ ډېرې کمې شوې دي او مزدوري خرابه شوې. نو بل خوا د لورونو یا لورونو خرڅونکي وای چې د هغوی روزګار د روزانه د یو لور د خرڅ نه اوس روزانه د دولسو لورونو د خرڅېدو ته رسیدلی دی. دغه روزګاریان وای چې د دولسو نه تر د شلو پورې خپل لورونه خرڅوي، او تر د څلوېښتو پورې د کروندګرو سره پراته لورونه هم تېره کوي چې ګنې غنم پرې ورېبي. خانزیب خان د کوډو سیمې اوسېدونکی دی او وای چې د نهه یا سه شنبې په ورځ به د غنمو لو شروع کړي. کوي
یره ضرورت مده درې لرونه دي درې جربه غنم دي ابرب ما زين چې سکه لري په خپل باندې کنه کار سره کور نور کسان میګ نه یوازې بزنی او څلور پنځور د ټیم مزه استه مده کې بازار له زرا غوندو ما
د محمد ایجنسی په پندیاله کې ولس خپل غرض زمکه په بارانونو خړوبوي او غنم کوي له هغه ځای راغله یو سپینګری وای چې له یو اړخه 100 روپۍ کرایه خرڅ کړی دا او شو قدر ته لرونو تیر کول او څو د نوې لرونو خصول لپاره راغله دي
اصل خان نوم مې دی بازار ته راغلی د خیر اساس د لو تیارې کو ک الله ته منظور و یو درې څلور میرا وړي یو درې څلور بس واخل ما بازار کې تازه نوې
خپل لرونو لسه لپاره ولې دروړي
دا خو مې دی لراول چې جیا چیرې کې د استادانو غنم پریبو
اوس خو نوې نوې شان ماشین نه راغلي خلک باغې باندې لونه کوي
هغه من کوي خو یې غزم وطن تلانې دی راغلي او کړه له خیره سبب منګم پاګې کوډر خدای سہولت واخره روان دي
په شو قدر کې د لورونو تیر کول او د خرڅولو د 15 نه زیات لوهران دي چې وای د هغوی د غنمو د لو په موسم کې مصرفتیا په سړي رښتو ساتونه کې اتل ساتوي لوهران بیا یو بل د مور کوي ستړي لوهران لاړ شي او ماسپخین محل د مشوي لوهران کار لراشي
افرلی تقریبا 15 ورځې وکیږي چې زموږ سیزن سٹارټ شوی دی او ته موږ لورونو تیر کول لګیا یو په دې کې هو بس دوه قسمونه دي یو نرم دي یو سخت دي دا ټرګونو چې کوم جې لګیدلې وي دا ارزان دي او کم چې دا کمانه وغیرہ دا ریل دا پټلې چې کوم وي د پامبر وشنو باندې والی وي چې نو دا نه بیا موږ لرونه جوړو
او تاسو کوم کوم ځنه خلک راځي
هغه باجوړ شو کنداري شو غندو شو الکی غندو شو خدا چې د پاکستان د بونډرې نه موږ خلک راځي
د لوونو موسم په دې سیمه کې تر د یوې نیمه میاشتې پورې روان وي چې زیاتره ولس په مزدورانو لوونه کوي او سږ کال په کوزه محمد ایجنسی کې د یو جرب غنم ریبلو لپاره مزدورانو ته د اتل سودلو پورې غنم په مزدورۍ کې ورکول کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اردوونکو په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې په پیښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی پړې اورو د هارون بچا دا رپورت
د پښتو موسیقي په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقي سبتولو نو او ماشيني طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوته نه دی وروړي نوموړی د پښتو موسیقي کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولله دلته کار نشتا هیڅ هم نشتا هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دم هم نشتا پیسونه هم نشتا اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره ساده نه یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی یو دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکال کلا میوزیک وکړو
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم لدی عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
سنگران نن را کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټر ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټر سټوډیو غانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه چې څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په تاسو طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپیښستون زی تاییدوي یو وای چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندې او سازونو ځای اوس ماشيني هغو نیولې دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کم تکړه تکړه سازان دی ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوخته د خپل وکې سټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به 15 او دوه درې درې کې سټي چې دی وزرا او غړم دغه استادانو ته تاسو مو کومو ډیر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغې د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاله کولای نشي نو لازمی خبره دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو ده.